په خیر راغلست روزوانځه
ډیره زیاته مننه فرشتنګا دوستانو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کور چې د ناتو سرمشي ډاټ سرنګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به د طالبانو پر ضد جګړه کې لزانه خوړتیا وخی د ناتو په سرمشي په بهرنی چارو وزیران په غونډه کې چې پرون په بروکسل کې پاتور رسیدله د افغانستان د سولې پروسه هم ملاتړ شوې ده په دې اړه هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې اکثریت غړي غواړي چې پر پاکستان د امریکا مالی مرستې محدودې او پر هغې نور زیات قیودات لګوي خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوي په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې وساتونکو پر خپلو همکارانو ډزې کړي یو نیپالی ساتونکو وژلې او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرن په ایران کې د بشري حقوقو د وتل مدافع پر محکمې د غوسه څرګنده کړه اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي د نړیوالو بشري مرستو په باب د دورځنې سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیه په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 155 هیوادونو ولسمشران د مرستندوی ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري د اجرایي ریاست مرستیال وین جاد فیصل د ترکیه ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نور مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي د کورنیو بې ځایه سو پر ستونزو باندې بحث کول او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطر د زیانمنو سو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزه اساسي بحثونه وي
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې هدف 160 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% یې ترلاسه شوې ده له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تللو هم یو بحران رامنځته کړی په دغه کډوالو کې ډېر یې د سوریې افغانستان د منځني ختیځ او د نور هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دی پیل سوي څه باندې میاش مخ کې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته ویلي وو د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د اشلمي فرقې په مشري پوځي عملیات پیل سوي خو د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بيدار ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات نه دی پیل سوي
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی او تر اوسه پورې موږ ته یو وزارت دفاع یا د ریاست جمهوري نام کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر مریض کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې د بدخشان د والی مرستیال وای وسلوال هلته له ځای خلکو د عشر او زکات په نامه په زور پیسې اخلي چارواکی وای د روزګان کندهار لاربه په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي د ترنکور کندهار چې لار چې 20 کیلومتره ده د نامنوی او حالته دروانو عملیاتو لکبله اترل سوي د روزګان د والی ویندوس محمد نایب ازادي رادیو ته ول د لار د خلاصولو لپاره محلي تاریخ په لحاظ چټکه کړي دي
د روزګان ولایتي ادارې خپل حاصل دي ذکرې د لوی لارې وګړو کې تفصیل معلومات پېل دي ولولانه دې دې چې تر مو چې څلور ورځې پورې بل څه سره دا نه خپل کوم خپل خاص چې دوباره هغه مې کې مستې چې دوی شاته کار شي او دوی وګت څه راځي چې تاسو پورې بیر دا وځي ته حالت سره وګورئ
د روزګان اوسیدونکو ویلي دي چې د لارې د لټړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بې ډېرې لوړې سوې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاوند یو ساتونکو پرون پر خپل همکارانو ډز کړي یو نی پایلې ساتونکو وژلې او بلې ټپي کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکونکو ټپي شوی هم دی یونما په خپل اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ویلي چې پیښه د یونما د دفتر د ودانی په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې په کارونه پکې روان دي د هم د سیمه ونړی خبرونه د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد په تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل وروړی و، اوښکې بهونکي ګاز او پاشل او مرمۍ وکارولې. پر هغو مظاهره کوونکو هم ګاز کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړو. دا پیښه د دې سبب شوې چې د عراق صدراعظم سم له لاسه په بغداد کې ګډ بندیز اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدراعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه وکړه. یو قهرجنې مظاهره کوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل امنیتي قواوې له مظاهره چانو سره سخت چلند کوي. دا وای مظاهره به نور سولې زنوي، دوی زموږ زمن وژل، پر موږ یو خبهون کې ګاز وکړو، د دایښ کندې چلانې را سره وکړ. تاسو بیا د زرغونی ساحې دایښ یعنی است. په ساحه کې خبريالان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالات کې لیدلې. په مظاهره چانو کې د مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم دغه راز د نورو ډلو کسان هم د اصلاحاتو پر وستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجرایاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی د حکومت د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقوقو د وټل مدافع پر محکومېدو او غوسه څرګنده کړه. د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې مرستیال مشر نرګس محمدي د چهار شنبې پورس په لس کاله بند محکومه شوه. د هغه کمپاین په غړیتوب هم تورنه شو چې د مرد سزا د لغوه کېدو لپاره هڅې کوي. او د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په سوریه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځو ډلو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي یا هم بندیان شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 15,000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوریې او عراق ته تللي چې په دغه هیواد کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ناتو تړون چارواکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ورتیا ستایل ده او د ناتو سرمنشوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ورتیا لري چې د طالبانو پر ضد جګړه کې لزانه خ ورتیا څرګند کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله زیات شمیر خلک له راز راستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
جګړې هلمند په مجموع کې ډېر ځپلې دي او د هلمند خلک ولستون د جګړې قرباني شوي دي.
د بدخشان چارواکي وای د وردو جو یمګان ولسوالۍ د بیرتنی ور لپاره له هم پوزي عملیات نه دی پیل شوی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خوځو لپاره یو دوه ورځنی سیمپوزیم جوړوي. د نورو ریپورتونو سربیره په نورستان کې د بیرغونو د کارونو په اړه د ازادي راډیو د خبريال مفصل ریپورت اوري او دا هم اوري چې د امریکا د استازو مجلس د حقاني شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي خودري او غوړ چې له پاکستان سره پرپوزي مرستو قیودات زیات کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام پرېږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سبب په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر او بچو پرې په صفه ډول باوري. د ناتو سرمنشوي افغان قواوې بعد وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لازم خو ورتي او خي ین ستولتنبرګ د سرګندونی پروند ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورنۍ غونډې په پای کې وکړي. په دې غونډه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. په همدې حال کې برتانیې ویلي دي چې تر 2020 کال پورې به په پوځي برخه کې افغانستان سره د کال $2 million مرسته وکړي. سالم احمد صالح په ریپورت لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل لاروان پوزي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2014 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2014 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سلیم احمد سالی په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو سرمنشي وایي افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا څرګنده کړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې او نړیوالې ټولنې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړ. زموږ همکار احمد شیبر په دې غونډه کې په دې اړه وروستي معلومات او جزئیات څرلی دي.
ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. صلاح الدین ربانی په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل صلاح الدین ربانی وایي تر کومه ځایه چې له اسلامي حزب سره په وروستیو کې کومې خبرې ارتباط لري دوی د دې هرکلی وکړ. موږ ډېر هیله من یو چې دا خبرې به نورو مخالفو وسلوالو ته د روغې جوړې لپاره لاره پرانیسي. د نورو ډلو یو ځای کېدل به وخت وغواړي، خو د افغانستان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی، ځکه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هوارېږي او یوه سیاسي حل لاره باید ورته پیدا شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د صلاح الدین ربانی تر څرګندونو مخکې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم د سولې پر هڅو ټینګار وکړ او ویې ویل چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هوارې شي او له سیاسي لارې باید هوارې شي او په دې برخه کې پاکستان مهم نقش لرلی شي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه د نړۍ مطبوعاتو خبرونه هم په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې او د افغانستان په اړه مقالې خبرې کړې دي. اجمل اند ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د سټار ټریبیون ورسپانې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناټو د مرستو په دوام یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې وایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطی ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورسپانې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخستې وای پوځي پلان جوړونکي به وسته د ماموریت د غزولو پر جزئیاتو کار کوي. ورسپانې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناتو د غړو هیوادونو د وسنی تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیدي او د ناتو چارواکي هیله مندي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالی مرستو نویشمنې وکړي. سٹار ټریبین د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون لخلی وای هیواد پریکړه کړې چې تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 20 میلیونه پوند چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وای دوی تمه لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پل کېږي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو آذربایجاني باروړونکي الوتکې د پریوتو په اړه رپورټ لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي لخلې وای د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناتو ځواکونه پکې دي کوزیدل. په دې الوتکه کې و تنه عمله وژل شوي او دوه تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناتو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناتو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته د سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې باروړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د آذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. د ورسوانی هم ویلی چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړیز ماموریت رسمان پای ته رسیدلی خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برتانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ ژورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنخته هم اوړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې د وردوج او یمګان د تصفیې لپاره د کندوز شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نه دي پیل شوي خو آمادګي ورته نیول شوی ده. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د وسلوالو لاس ته د اوږدې مودې لپاره د دې ولسوالیو تصرف هلته ځایي خلکو ته څه ستونزې پېښ کړي دي.
هغه دوله سوالی کاملا طالبان سره دي ستونزې خو دا دي چې ډېر وخت نه را پدې خو په دغه دوله سوالی کې معارف او صحت او غور و مرور د خلکو او په کندې او مشکل سره مواجه دي او بل د دې خلکو د اوش رو زکات نه خلک تر پوزې پورې راغلي دي او هم ټول مصارف ډوډۍ چای ټول په عام خلکو باندې دي. عام انګیزه موجوده ده چې طالبان په مقابل کې د خلک پاتشي کې او بل اخر د منطقه تشکیل شي. موږ هم تدابیر لرو اما وخت مشخص نه دی عملیاتو لپاره
کله به عملیات ستر شي. بله مخکې د لوی درستیز مرستیال ویلي و چې تازه دمي پوځیان بدخشان ته رسیدلي دي چې دغه عملیات تقریبا دول چې شروع سی وي دي او تاسو ویل چې عملیات نه دي شروع سی وي د عملیاتو لپاره آمادګي نیول سی وي دا تازه دمي پوځیان نه ته درغلي دي نه دي درغلي آمادګي
نیول سی وي دا بله هو آمادګي نیول سی وي دا قواوې راغلي دي تازه آمادګي کامل نیول سی وي دا عام نظر هم په دې باندې آماده یې وردو جو یمګان کې عوام جوار او لسوالیو کې باید د طالبانو په مقابل کې په هماهنګ ډول باندې دی پاسونه کې او دا شی انګیزه هم موجوده ده. منتها حکومت په شل دوه شلایته کې په جنگ مصروف دی نسبت په مشکلات کې چې لري ځان سره تر اوسه پورې عملا شروع شوی نه ده. عامه واړه عملیاتونه لکه پر افغانستان کوستان یوان یا غیر محلي ادارې د امنیتي ارګانونو په صلاحیت کې دي. موږ هر ورځ یو ورځ بعد دا عملیاتونه تلرو کله د دفاعي په حالت کې کله د تعرض په حالت کې هغه کې مشکل نه لرو. عامه غټ عملیات چې واپسګری دي د دوه سوالې ده نو دا ایجاب دی وسیع پلان کې هوایي قواو کې او د جمهور یو پلان مشخص د وزارت دفاع لخوا نه ایجاب کی چې هغه هم اگر ابتدایي مرایل تیسیوی ان شاء الله په لږ وخت کې ان شاء الله شروع شي.
دغه وسلوولو ته اکمالات لکومي خوا کیږي بدخشان خو غرنۍ ولایت دی
بدخشان سل کیلومتر نه ډیر له پاکستان سره سرحد لري. اول غینا د کونړ ولایت سره د نورستان ولایت سره چې دا د لسګونو کلونو څخه راپدې خو دا ولایتونه نام لري، له دوی سره هم سرحد لري. خو علاوه دلته د پخوانیو رژیمونو بقایاوې هم پاتې وې، بیا هغه نه په استفادې. همدارنګه د کونړ نه، نورستان نه، پاکستان نه دوی ته منظم استحې راځي، دوی ته امکانات په لاس کې ورکول کېږي، دوی منظم تشکیل لري په بدخشان.
دا بدخشان ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي چمتووالی نیول شوی دی، خو لا هم دغلته دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه مو د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار څرګندونې واورېدې. تیره میاشت په اروزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د رپورټونو له مخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرامه شي، ځکه چې ډېری مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لرې د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرایمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وایي په تېرو کلونو کې د کوکنار په کار کې کموالی د کوکنارو له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله نه، بلکې د وچکالۍ له کبله. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د اروزګان په ناقل سمه کې تیره میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل ته راټول سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو له نیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوښیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اروزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکي هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و. خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړې آرامې سي. له دې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارد ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي او داسې باور کېږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان چارلز کلیفلند خبریالانو ته وویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه سته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سخت دریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې کرل کیږي، خو د اروزګان والی محمد نظیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زوره د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یوه قبایلي مشر عبدالباری توخی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه بنوي، خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکو فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بند کړې ده، خو لار یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاد توګه تګ را تګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو دوه ورځنی سمپوزیم جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال خیرالله آزاد آزادي رادیو ته ویل چې په دې سمپوزیم کې به د بهرنیو میلمنو ترڅنګ د افغانستان له ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ښځینه فعالانې ګډون وکړي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده.
دغه سمپوزیم دی دوه سمپوزیمونو په ادامه دی. یو سمپوزیم دی په واشنگتن کې 2013 ریګدیس کال برگزار شو او دویم سمپوزیم په سلو کې ناروی کې په 2014 کال برگزار شو. کوم سمپوزیم چې په کابل کې برگزار کیږي عنوان دی دی خزو توانمن کول د هغوی لاسته راوړنې او خندونه. نو هدف دا دی چې د ښځو د نقش په ټولنه کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي مختلفو برخو کې د ښځو لپاره هغه لارې باید پیدا شي چې د دوی نقش باید برجسته شي او د دوی د توانمند کولو لپاره هغه لارې را پیدا شي. دا یو دو ورځنی سمپوزیم ده چې په دې کې د بهر نه میلمانه راځي او دننه د مختلفو ولایتونو څخه ښځینه فعالان هم راځي.
بلې آزاد صاحب، دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او ختمولو په برخه کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
طبیعي ده چې کله چې ښځې توانمند شي نو د ښځو نقش په جامعه کې پلازیات روحانه سی او بدلسته سی. نو طبیعي ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کیږي. د ښځو حقوق په اړه چې خلکو ته معلومات لازیات سی نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم راکم کیږي. دا سمپوزیم په اخر کې دوی خپل هغه پیشنهادونه او وړاندیزونه بیا دولت ته او بین المللي جامعه ته به وړاندې کوي چې د افغان خوځو پیاوړی کول لپاره به څه کار نه وسی.
بله، د سمپوزیم یوازې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا جوړی که نور همکار رانم لري؟
اصلي هغه بهرنیو چارو وزارت له خوا غدي خود دی خوځو چارو وزارت دی اغلې رولغنی دفتر همدارنګه دی ناروی سفارت دی یو اس ای دی او نور د افغان خوځو ټولنی شبکه او داس نور هغه مسات او نهادونه چې دوی هم بهرنیو چارو وزارت سره دوی همکاري کوي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزادو چې په کابل کې د ښځو لپاره د یو دورځني سمپوزیم د جوړولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خبری است؟ امریکایی سیرونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوش کې چې د ساتنې دنده لري کیښودل او هغې په 180 ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه یې پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخه نیول کیږي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې په کونړ کې د بیا رغونې په اړه درته خاص ریپورت لرو او د غراس د همور چې د امریکا په کانګرس کې کوششونه روان دي چې پاکستان ته د امریکا پر مرستو محدودیتونه او قیودات نور هم زیات شي. اته نیمه بجې شوې دي. له رحمت الله افغان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ لمشانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د ورلدوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په کونړ کې د ملګرو ملتونو وبخښي په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاوند کې یو ساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. یو نیپالي ساتونکي وواژه او بلې ټپي کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقوقو د وتل مدافع پر محکومېدو او سزا او غوسه څرګنده کړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وروړی و اوښ کې بهونکي ګاز او پاشل او مرمۍ وکارولې. د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې د پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شاکه نیولې. او متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ.
د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیون افغانۍ په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمېر دولتي دفترونه، ودانۍ، د برق پروژې او سرکونه شامل دي. په داسې حال کې چې ویل کېږي چې په نورستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیا رغونې لویې پروژې نه دي عملي شوي. په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپانا او د ودانۍ شتون مهم دی، خو په نورستان کې تر دې د مازیاتي دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثره په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړی شوی او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانۍ او حتی د مکاتب او د نورو اداراتو ودانۍ د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانۍ جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکی او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دي. د انکشاف دهات ریاست د انسپی د برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست یو میهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دا پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زمانو محمد عیسی وحدت د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسولیمه. موږ د هغه دفتر چې تاسو وکړ پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته کار لاندې دي. تاسو ویلي اقتصاد ریاست د کار لاندې دی، هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی، سیاه تعمیر دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاه تعمیر، یو غټ شفخانه باندې، او دا یو ښه زیری دی نورستان دپاره، خصوصا د پرون دپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږ د کنړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کوو. اوس چې مونږ راځو الحمدلله سړک ډېر هوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه پکې شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمدسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګیږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د استازو مجلس د حقانی شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي څرګنده کړې ده او غواړي چې له پاکستان سره پر پوځي مرستو قیودات زیات کړي. په اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
د امریکا د استازو مجلس ته 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره یې د 450 میلیونو ډالرو پوځي مرسته د حقانی شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باور کړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشرانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باور کړي چې پاکستان د امریکا له مالي مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګ شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بندي شوی یو نړیواله تلوباله او له پاکستان څخه وغوښتي چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستاني ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدي په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي. په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتخابونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال او ژورنالیس عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري اغه د وای چې دغه ترګری ضد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پر د باندې مالی مرستي یا وټړل سي یا شرط ورته کشول سي. په یو بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په ترپلې دوه لمخه پاکستان ته ډیره سخت ویل سي و چې تاسو د عملیات نه کوي نو راتلونکي چې کم کښتې د پیسو هغه به نه درکو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستي ډیره مهمه دي او دا د مرستو نه ور رسیدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کولای شي. خو د پاکستان د پوځي او پوخانی افسر د ګرمن سعد ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس تنو غوښتنو منل آسان نه دي.
دا حکومت په حال او نه د پاکستان فوج په دغه پر افیر چې هغه د پاکستان کې کم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه دا یو د خلکو فکر دی دغه خلاف فلاش شرطونه به منی نو پاکستان د شرطونو منل ته تیار نه دی.
د ډګروال سات په وینا د شکیل افریدی د خوشکولو پاړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپل کورنوي چارو کې لاسوه نه غني. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې لدی چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم دا مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلن په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشان
گرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام ستاسو د روغتیا خوشحالي او سوکالي په هیله د دې نن ورځې پروگرام چې ما ته روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډیر مننه کوم او لکه د تل پشان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه بلا کوم تغیر او تبديل څخه خبر کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډیر وژدوي او موږ څو ځلې دا هیله کړې چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لاند سب کړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډیر وژده پیغامونه راګیږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لاند کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې موږ دغه دوستانه مشوره پر تلونکي کې په نظر کې ونیسي دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر غوړو پیغامونو سره پیلو.
زه احمد الله درحمان خبرې کوم. ستونزه دا ده چې دلته اصلاح په نامه ده او که دغه نورې ټولې شخصي دي شفای نشته ده دغه ټول داسې ظالمان جوړ شوي چې دا پسونه یو په درې اخلي حتی د ورقو د سپینو ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم سل افغانۍ اخلي. دا د کوپر نه کوپر ده او دارنګه د دې پسونه دونه دي 500 افغانۍ 500 افغانۍ یو شخصي کس نشي کولی چې 200 او 300 روپۍ افغانۍ مزوري په 1000 مزوري پیدا کړي په لغمان کې او دا ځانمان دی د پسونه دونه دي چې اخلي چې بالکل ډېر ظلم کوي. موږ اشرف غني او دونه هیله کوو چې دا پسونه دي او دغه شخصي هغه څه دي ټول په دې او دارنګه هغه باندې
بلاسی. السلام علیکم. د زابل ولایت نه عبد الله خبر کوم. د آزادی رادیو 10.5 FM ډیر صاف اواز اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترامن سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان د سیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغام رالیږي. کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ دغه افغان د سیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوی یو. کله چې خو بیا ولیو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ په غرمه کې چنګ چنګ. نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته هیله ښوونه وکړي چې زموږ پیسې د بلحقه نه وایي. موږ دا پیغامونه هېڅ په چار نه دي هېڅ ګټه موږ ته نه کوي. په هغه دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ نه درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام و سلام.
سلام علیکم. زما پیغام دا ده کوچی یم له زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال د دا اشرف غني زموږ دا هیله ده له ګرم شهرانو څخه زموږ شفانه خلک څوک مزدوران وي څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اوروره فصل کانه باندې ول شروع دي تکام پر شروع وي طالبان وویني هغه د عجن خطا دي باس نو ورته کی بالا ته ول ورته کی دن ورکیږي دا ول اداره کوم عالم موږ څه لر موږ سره کیږي موږ دې تاړې وي چې موږ مجبور اوسو بل وای وا ته لار سو موږ هم سایه ګان سو. نو دا ول اداره کوم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دي بس شپنی ان خوران سو دې اړ سو دې بالا ګرځو دا تکام پر کیږي لا ول کیږي. والسلام.
بالا السلام علیکم. د ازاده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انارګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتظیو ولسوالۍ یو ښوونکی. تاسو ته خپل عرض په دې ډول
خپل وړاندې کوم. دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معارف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو. د 1938 کال نه را په دېخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل، مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی، موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برا کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام و سلام، السلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت علسه اوسیدونکی مالم سید اغا تا سره په تماس ما پس د غرمې په علسه ولسوالۍ کې داسې باران ورښته شوې ده چې ډېرو خلکو ته مالی تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو، له مخې به د علمي څېړنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایرول، په پښتو او دری ژبو د پرلیکه آریانا دایرة المعارف چمتو کول، په لرغونو ساحو کې په ګډه څېړنې او کیندنې کول، د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول، په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول، فولکلوري آرشیف جوړول، د کتابونو تالیف او چاپ کول، د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول، د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل، د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول، د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول، په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړیږي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جاني صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه. تقریبا د درې څلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخوډه په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکان دي چې له اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده چې بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان دې هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوشا یو وهم هم په کلي کې خور دی. کېدای شي چې د نورو شبکو د ډنګېدو امکان هم وي، ځکه د خلکو روان بېخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم پاول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه ونې کې خلې احترامات وړاندې کوم. په دوام قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د وسلوال فوج ستر درسیز او ملي پا وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیت ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، مازور شوی دی، چا لاسونه نشته، چا پښې نشته او چا سترګې نشته، په سترګو ړاندې دي. دغو پامیلو سره څوک کومک نه کوي، بې سرنوشت دي. زمن لونه یې په خارو کې کباړ ټولوي، ګندونه خلطی ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور 5000 ډالر معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لاکا او وزراو معاش لري، دسترخوان لري، نو د خور غریب غم ولې نه خوړل کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هیڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري غر کار کېږي، څوک چې واسطه نه لري زمانې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي. تور خاور خوړلې وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو موضوع خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمي نامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې موضوع شوي وي، خپه او لاس سترګې لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کومک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه داسې اسانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې هم شپږ زره مینه نه شي خونسا کوی. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغسه باید جایزه ورکړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازاده راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي ترسو د هر افغان او د لوړپورو چارواکو رئیس جمهور وخت زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه مازور خلکو باندې چې په خپل وطن سر ور کړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او مازوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زړه زادي راځي چې هر څومره زیاده غل سره مچ دا زادي کړم کو ته دې سم غوت دا و دغه سره مچ چې د پنجان دي ګنانه چې ګر سینمای په تو په جرم یې ها په کالي په امر اخر کې په حالا شل کالو شان اس کله کوي دي دا دا تر دې چې غوت په تر سر دا دا کوم کې زړه دې ګنانه چې په خپل شان اس کله کوي دي دا ولې چې یو په زور نه چې مچ شان اس کله کوي دي چې ولې د څنګه لا خړلې دي شان اس کله کوي ما تر کړې دي ولې خبر دغه درنه مخنیوي مته موږ خپل ټول وسول خلک او دباو بغدا کول نو رخصه په امان مخکې سوړ بیا سلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راتک دا یو یو تر سره دی په کابل ښار کې او یې زره نه پر مړی ایران او د پاکستان مسافرین څنګه دې ټول پاتلو به نو په کوم مخ راځي کابل ته کولای تاسو.
هلو السلام علیکم. قدرت الله غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. باید چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. والسلام.
السلام علیکم. عبد الله زابل ولایت کا خبرې کومه. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته سوی دی، دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زابل ولایت نه خبرې کومه. دغه لین چې پر تیر سوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته سرلنګ باندې دي باید ولاړ شي. دا دغه مخنیوي باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوي ونه شي چې دا د غیلار د پتاغلار بځي په تصمیم کې اول اور نیول شوی دي. پانګونه و دغه ته سوی ده، براوت و دغه ته سوی ده، پایې جګې سوی دي وتلې دي، دا ټول کار سوی ده. دا مسیر دی نه بدلی، دا که هر یو دا کار کوي دا د نظام په جوړېدو خوشحال نه ده، دا په دې دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غني سمې دا غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. که دوی ته دا لار نه بلواری بلې ورشي، بلواری به ورشي، بلواری به ورشي، برق به ورشي، دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پای پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان حکومت څخه نه ده شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکی فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیا د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی، که کله څوک تیری که بل چې روزه یې په هر ولایت کې جوړې ده، د حکومت خپل کار دی، د حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې دغه غوښتنې نیری، د افغانستان د خدمو خلکو به هم نیری، مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي، پېته که پر پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي، که پر ازارجات راځي پر ازارو ورونو راځي. زما غوښتنه د حکومت په داده د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وسي. وسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اروب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پاور کدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو ماشینه جکي کوم ماشي په ډالر ورکول کېږي. دوی ماش اصل کې په ډالر دی، په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 80-85 افغانۍ کې یو ډالر چلیږي. او نور پیسې نه پوهېږم جیبو ته سي او خېټور کوم ځای ته سي، څوک نه پوهېږي. امنیتي ځواکو ماش جکي، امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه ناخبره وي، بدل اشا صحیح نه ورسېږي. نو دغه چې ته نوی رسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کې خپلې سټي لري، خپل ډډخېټي لري، او ردبې هم ډګر جنرال، ستر جنرال، برج جنرال، هر نفر خپله پوهه لري. مخپلې پوهې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی 10-15 کاله په خپل وظیفې دندې کې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کې څوک کسې کې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کې وینه ته نه بهېږي، لکه وترو درک نه لګېږي. منګر په ارمانو ارمانو د دنیا نه سترګې پټېږي. ازادۍ راډیو نه وانه ډېره مننه کوم چې زما دغه سپیر پیغامونه بار بار نشر کړي، تر څو د هر افغان او د هر دړپوري لوړپوري چارواکو د سرباز نوونه ستر ډګر جنرال ستر جنرال پورې نورو مشرانو ته ورسېږي، او تر څو د سرباز او د بریدمن او د افسر کومه امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې وظیفه اجرا کوي بې خوبه وي، ستړي وي، معاشه نه ورسېږي، په بوشکو کې او بیرکې په میاشتو کې او مام نه ګوري، شپږې میاشتو کې کور ته نه سي، یې دغه ماشینه جکي تر څو خپل مشکلات رباشي. یوه نړۍ مننه ازادي راډیو نه.
ګران اوریدونکو، دا وساسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو ثبت کړی و. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغام نه راولېږي، د دې ونی دغه خبرونه پای ته رسیږي. او باید وایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تاسو ته آرام ژوند او شې شپې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-23-23-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
لتا